نیس پلاوی غړي انتخابوي. معمولا سیاسي ګوندونه الکتران یا ټاکونکي انتخابوي. ټاکونکي موظف دي هغه نومان ته رایه ورکړي چې د دوی په ایالت کې بریالی شوی وي، مګر ځینې وختونه دا الکتران یا ټاکونکي ممکن بل کاندي ته رایه ورکړي. په 2014 کال کې لسو په اصطلاح وعده خلافو الکترانو د ژمنو خلاف رایه ورکړه. له لسو ټاکونکو اتو هیلري کلنټن ته رایه ورنه کړه او دوه نورې هم ډونالډ ټرمپ ته رایه ورکولو ډاډه وکړه. که څه هم دې کار د ټاکنو په وروستۍ پایلې اغېز ونه کړ، خو ګڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمې وضع کړې چې بې باوره رایې بلل کېږي. د رایو شمېرلو څرنګوالی: رایې په خپلواکه توګه د هر ایالت او د متحدو ایالتونو د پلازمینې واشنگتن ډي سي لخوا شمېرل کېږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکي هر څه خپلوي سیستم پلی کېږي، یعنی که یو کاندید هاته په لږ توپیر وګټي د هغه ایالت ټولې انتخاباتي رایې ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لږ تر لږه 200 ټاکنیزو رایو ته اړتیا لري. دا ممکنه ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رایې له ګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 کال کې جورج دبلیو بوش الکترال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه ډیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډېره رایې ګټلې وې. په 2016 کال کې هم ډونالډ ټرمپ په داسې حال کې چې له خپل سیالې هیلري کلنټن څخه 3,000,000 رایې کم و، جمهور رئیس شو، ځکه ډېر الکترال کالجونه خپل کړي وو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره بدخشان ته 2000 نظامیان استوي.
په خاطر تطبیق بهتری
په بدخشان ولایت کې د دې حکم د ښه عملی کېدو او فصلو کې سل د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ترڅنګ له بدخشان څخه د باندې یو ځانګړی 2000 نفری نظامی قطعه جوړه شوې.
په بلدا پور کې به واوري چې د طالبانو حکومت وایي په دریو کالو کې مو د 4000 معتادو میرمنو او ماشومانو درملنه کړې ده.
تیرو دریو کالو کې د 4200 څخه پورته خزینه او درملنه ترسره شوې ده. همدارنګه دوی ته د مشورې برخه، د فالو اپ برخه، د غټولې فعال دي.
دا چې نشئی مواد ولې د مور پر شیدو ناوړه اغېز کوي او معتاد میندې څه وکړي چې شیدې پاکې او ماشومان یې له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د نشئی موادو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې.
هغه مور چې مخدراتو کې استعمالوي هغه معمولا د شیدو تولید کمیږي، بل د ماشوم په وده باندې ډېره بد اغېز کوي. دغه وده کېدای شي عصبي او فزیکي دواړه وده متاثر کوي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې یوه ورځ لالا جان خپل ځوان زوی اکبر په یوه کار پسې لیږي، خو هغه بیرته کور ته نه راځي. دا چې لالا جان اکبر په څه شي پسې لیږلی و دا به په ډرامه کې واوري.
ښه وراره، اوس دا وایه چې څه خدمت دي؟
بس خدمت دا دی چې هغه شیان راکا.
ښه سمه ده، دا دی وخت.
انوار کاکا، دا شی کم دی، لږ نور هم راکا.
خو خود یې هم دومره غوښته، نن څنګه ډېر غواړي؟ خیریت خو به وي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې غواړي د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره دی ولایت ته 2000 نظامیان واستوي. دا ځایي چارواکي زیاتوي چې غواړي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر حکم په جدي ډول عملي کړي او که کوم بزګر کوکنار وکړي زنداني بسي. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د کوکنارو تر منع کولو 2 کاله وروسته بیا هم له دوی سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. له همدې امله مجبور سوي چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د کوکنارو د نوې فصل پر نږدې کېدو سره د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې د کوکنارو د کښت مخنیوي او د دې کښت ویجاړولو لپاره بدخشان ولایت ته نور نظامیان واستوي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي سږکال غواړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر حکم په جدي ډول عملي کړي او که هر بزګر کوکنار وکړي زنداني به سي. د بدخشان ولایت د امنیت قمندانۍ ویان احسان الله کمګار وایي چې د دوی د مشر د حکم عملي کولو لپاره بدخشان ولایت ته نور نظامیان استول کیږي.
په خاطر تطبیق بهتری
په بدخشان ولایت کې د دې حکم د ښه عملي کېدو او په سلو کې سل د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ترڅنګ له بدخشان څخه د باندې یو ځانګړې 2000 نفري نظامي قطعه جوړه شوې چې هدف یې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت مخنیوی دی.
د بدخشان د امنیت قومندانې د ټولو ولسوالیو د پولیسو قومندانانو ته امر کړی چې د دې حکم عملي کولو لپاره له خپلو پولیسو څخه کار واخلي. په بدخشان ولایت کې بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله وروسته بیا هم له دوی سره د اقتصادي ابجر کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي. د درایم ولسوالیو بزګر عبدالکبیر وایي که حکومت له دوی سره په اقتصادي ابجر کښت په برخه کې مرسته ونه کړي بزګران نشي کولی چې د کوکنارو د کښت څخه لاس واخلي.
تر اوسه بزګرو کوکنار نه دي کرلي. والی هم بزګرو ته توصیه وکړه او ډېر جدي ورته وویل چې کوکنار ونه کری او که یې وکړي د نظامیانو له جدي غبرګون سره مخ کیږي. ځینې بزګران وایي چې موږ ځکه کوکنار کرو چې مشکل لرو او بله لاره نه لرو. حکومت هم ورته بدیل کښت نه دی ورکړی. یو وخت دلته مشران راغلي وو او وی ویل چې له شری پلوه بدیل کښت سم نه دی. موږ له چا سره د بدیل کښت ژمنه نه کوو. د خلکو غوښتنه دا ده چې حکومت دې بدیل کښت ورکړي تر څو له خلکو سره لږ تر لږه همکاري او مرسته وشي.
د ارګو ولسوالۍ بزګر نورالله هم وایي چې اقتصادي ستونزې او د بدیل کښت نشتوالی د دې سبب سوی چې بزګران د کوکنارو کښت ته د پخوا په ډول دوام ورکړي.
زموږ ستونزې ډېرې دي ځکه سیمې مو غرنۍ دي، غنم حاصل نه کوي. همدا کوکنار کرو ځکه چې تاریاک لږ ګران دي، خلک نور عاید نه لري. حکومت دې بدیل راکړي. پروسه کال یې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړل خو بدیل یې هم ورنه کړ.
د بدخشان ولایت اقتصادي کارپوه سیف الدین سایس وایي چې د بدیل معیشت پرته د کوکنارو کښت منع کولو پرېکړه بزګران له ډېرو ستونزو سره مخ کوي.
په بدخشان کې د کښت ځمکه ډېره لږ ده. یو څه ځمکې چې شته هغه للمي دي. کوکنار د نورو کښتونو په پرتله څو برابره حاصل لري. اوس چې طالبانو پرېکړه کړې چې په زور د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، باید په دې ولایت کې د دې کښت بدیل چمتو کړي.
د السیس په نوم برطانوي موسسې یوه څېړنه ښیي چې د طالبانو حکومت سږ کال د بدخشان ولایت د کوکنارو له ټول کښت څخه یوازې 3% ویجاړ او بزګرانو د پاته کوکنارو څخه تاریاک ټول کړل. د دې موسسې څېړنه ښیي چې په روان کال کې په افغانستان کې تر ټولو ډېر تاریاک په بدخشان ولایت کې تولید شوي دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افې مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شې دې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو اډو کې دمون غوچ کړو واکونه دمون خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ونیز خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
تر نو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت وایي په تیرو دریو کالو کې مو تر 4000 ډیرو معتادو ښځو او ماشومانو درملنه کړې ده. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په کابل او څو نورو ولایتونو کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې مرکزونه فعال دي او د هغو ناروغانو تعقیبي پروګرامونه هم دوام لري چې درملنه یې سوې ده. خو ځینې معتادو ښځو ازادي راډیو ته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکزونه او دغه ډول د ناروغانو لپاره بستري خدمات کم دي، له همدې امله دوی ته د درملنې زمینه نه ده برابره. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د نیمروز ولایت 38 کلنه فاطمه د دریو ماشومانو مور ده.
دا له دوو کالو راهیسه په خیخه موتاده شوی او په دې موده کې له اولادونو څخه لري په زرنج خار کې له موتادو خزو او نارینه سره ژوند کوي. فاطمه وایي چې د اعتیاد د درد تر څنګ له اولادونو څخه لري والی هم ځوروي. دا په دې تمه شپې او ورځې تیروي چې د طالبانو حکومت به د درملنې زمینه ورته برابره کړي.
دو کاله کېږي چې معتاده شوی یم او شپه ورځ تر پلونو او ونو لاندې تېروم. وږي تږې ما د خوراک لپاره ډوډۍ نشمه پیدا کولی. په دې بدمرغۍ کې ښکېله یمه. که د طالبانو حکومت غواړي چې موږ له دې حالت څخه وژغورل شو، زموږ درملنه دې وکړي، یو کار دې وکړي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دا مهال په افغانستان کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې 10 مرکزونه په واک کې لري او دا مرکزونه په منظم ډول د معتادینو درملنه کوي. د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی په تیرو دریو کالو کې د دې مرکزونو په مرسته د زرګونو معتادینو درملنه کړې ده.
تیرو دریو کالو کې د 3200 څخه پورته خزینه او درملنه تر سره شوې ده. همدارنګه دوی ته د مشورې برخه، د فالو اپ برخه، د غټولي فعالیت دي تر څو موږ وکولای شو چې دوی بیا د احتیاط څخه وژغورو، بیا احتیاط ترونه ګرځيږي. همدا اوس موږ سره په ټول هیواد کې د لاس په شاوخوا کې روغتي مراکز دي چې هغه په کابل او ولایت کې فعال دي، باغه کې په ځانګړي شکل سره د خزینه او ماشومان درملنه تر سره کیږي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د معتادو ښځو او ماشومانو لپاره د روغتیایي مرکزونو د فعال ساتلو ادعا کوي چې د مسلکي اشخاصو او امکاناتو د نشتوالي له امله د نیمروز ولایت د معتادو ښځو او ماشومانو په شل بستریز مرکز کې یوازې 10 بستره فعال دي. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې یوه ارزونه ښیي چې د معتادینو د درملنې مرکزونه په تیره بیا د معتادو ښځو او ماشومانو روغتیایي مرکزونه په بد حال کې دي. د دې شبکې څیړونکي روح الله سروش ازادي رادیو ته ویل چې د معتادینو د درملنې فعال مرکزونه د مسلکي کارکونکو د نشټوالي له امله له ستونزو سره مخ دي او د داخله بستر ناروغان هم دا شکایت کوي چې ناوړه چلند ورسره کیږي.
دلی کمپونو کې ځانګړي روغتیایي کډرونه نشته. د معتادینو د درملنې دولتي مرکزونه چې د عام روغتیا وزارت مدیریت کوي، هلته د ناروغانو درملنه د روغتیایي معیارونو پر بنسټ نه کیږي. د کډرونو روغتیایي امکاناتو کموالی لوی ستونزه ده. دغه ډول په دې مرکزونو کې معتادین د طالبانو د ناوړه چلند څخه هم سر ټکوي. معتادینو په دې کمپونو کې د خوړو د کموالي په اړه هم شکایتونه درلودل.
په تیر جمهوریت نظام کې د افغانستان په 20 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې 4 مرکزونه فعال وو، خو له دې مرکزونو څخه یو شمېر یې په 2018 میلادي کال کې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره د مسلکي اشخاصو د کموالي له امله وتړل شول. اوس د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ادعا کوي چې په افغانستان کې د معتادو ښځو او ماشومانو د 10 مرکزونو په ګډون په مجموع کې د معتادینو د درملنې او دغه ډول د معتادینو د ساتنې او پالنې 8 کلینیکونه او لوی مرکزونه فعال دي.
آیا په هیدلست ایا په هیدره چې رسنۍ له شی موارو سره د مبارزې په برخه کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د یوې خصوصي رسنۍ د مسؤول وحید الله وحید خبرې واورو.
داسې کور او داسې فامیل به نه وي چې هغه هلته د رسنۍ یو قسم موجود نه وي، خصوصا سمی وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موږ تاسې ورته وایو. دا نو په هر کور کې سته. اوس خو فیسبوک او ټویټر هم راغلي دي. دا کور ته ورځي او کور کې د مخدره موادو په اضرارو باندې د فامیل غړي خبرولای شي، د نورو خلکو ایغو کورنوې کیسې ورته کولای شي چې هغه د مخدره موادو د اضرارو نه شدیدن متاثر شوی. هغه لارې چارې ورته خودلای شي چې هغه څنګه یو فامیل کولای شي چې د خپل ځوان او اولادونو مخنیوي وکړي تر څو چې د مخدره موادو د استعمال لوري ته مخه ونه کی. هغه لارې او چارې ورته خودلای شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو له امله دغه بدبختی ته مخه کړې ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولای شي چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلای شي. د خوب اتاق کې مور او پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د مخنیوي سره کم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلا وي، په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وکړو. دا ټول هغه لارې دي چې یوازې رسنۍ دا کار کولای شي، بل څوک د موږ ټولنه کې بیا دغه امکانات نه لري. که چېرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان را ورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته ټولنې ته د مږه دغه زهر را رسوي، او دغو ته ځان ورسوي. د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو هماهنګي او همغږي ولري. دا مبارزه به یقینا رنګ راوړي او یقینا به مثمر واقع کېدای شي.
ایا په هیتلاست
تر نو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 2 شپږ نیمې منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د معتادو میندو په شیدو کې د نشه یي موادو ناوړه اغیزې تر 2 ورځو پورې پاتې وي، چې په نتیجه کې ماشوم په بیلابیلو ناروغیو اخته او معتادیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د مور پر شیدو ناوړه اغیزې کوي، څه ډول نشه یي مواد ډیر د مور شیدې ککړوي، د نشه یي موادو ناوړه تاثیرات تر څومره وخته پورې د معتادې مور په شیدو کې پاتې کیږي، او معتادې میندې څه وکړي چې شیدې یې پاکې او ماشومان یې له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د نشه یي موادو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې ده. ښاغلی بزګر په پیل کې د مور پر شیدو د نشه یي موادو د ناوړه اغیزو په اړه معلومات راکوي.
هغه مور چې مخدره توکي استعمالوي هغوی معمولا د شیدو تولید کمیږي، یعنی مور کم شیدو ورکوي ماشوم ته، همدارنګه د شیدو جریان کمیږي. ممکن هلته په ځینو میندو کې په تیونو کې شیدې وي، خو هغه د ماشوم خولې ته رانشي چې دا خپله دې ته لټ ډاون ریفلو وي، لټ ډاون برګون، یعنی کاسه یا کاسه چې دغه شیدو تولید شوي، خو هغه د تیونو څوکې ته نه راځي چې ماشوم وخوړل شي، یعنی هلته بند پاتې کیږي. بل د ماشوم په وده باندې ډېره بد اغېز کوي، دغه وده کېدای شي عصبي او فزیکي دواړه وده متاثر کوي. د میندو روغتیا باندې، چې معتادې میندې خپلې روغتیا ته صحیح توجه نشي کولی، صحیح خواړه نشي خوړلی، انتانات ممکن پکې رامنځته شي، خوړ ځواکي دا نور د دې لامل کیږي چې مور کې خپله د شیدو تولید راکم شي، رواني تکالیف د دې سبب کیږي چې ماشوم ته په ښه ډول باندې شیدې ورنکړلی شي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډېر د یوې نشه یي مور شیدې ککړې او زیانمنوي؟
ټول مخدره توکي چې د هغې لارې مور واخلي هغه شیدو ته لاره پیدا کوي. مهم دا د الکول یا شراب دي چې دا د مور شیدو ته ننوځي او په ماشوم باندې تاثیر درلودلی شي. بل نیکوتین دي، نیکوتین په تنباکو کې یا سیګرټو کې چلمه کېدایي چې دا د شیدو د لارې انتقالیږي او په ماشوم باندې ماشوم په وده او په کړولو کې بدلون راوستلی شي. بل چرس دي، په چرس کې تترا هایدرو کانابینول په نام مواد دي، د چرسو فعاله ماده ده چې د مور شیدو د لارې ماشوم ته انتقال کولی شي او هغه کې عصبي تکلیفونه سبب کېدلی شي. بل اوپیوم یا تریاک دي چې د یورینو په شکل باندې ځینې نسخو کې ډاکټران ورکوي، نو دغه هم که مور استعمال کړي هغه هم د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېدلی شي. نور مخدره توکي منابعات محرکات هم چې پکې کوکاین او امفیتامین دي، میتامفیتامین دا شامل دي، دا هم د مور د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېدلی شي. بنزوتیزیپین نو دا درمل دي چې د ډاکټرې په نسخه کې لیکي، هغه هم د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېږي، په هغه باندې ناوړه اغېز کوي.
کله چې د یوې معتادې مور په شیدو کې د نشه یي موادو اغیز موجود وي، په دې صورت کې د شیدو رودونکي ماشوم د احتیاط چانس څومره دی؟
چې اکثره نشه یي مواد چې د مور د خوانې استعمالېږي هغه بدن کې جذب او د هماغه لارې شیدو ته لار پیدا کوي، نو همدغه قبله هغه ناوړه تاثیرات چې په غټانو درلودلی شي هغه مستقیما په ماشومانو باندې هم رامنځته کیږي. لکه د ماشوم د ودې متاثر کېدل دي، د شیدو تولید، د تغذیې کیفیت کې بدلون راځي، دا ټول هغه عملونه دي چې د نشې یا د نشې موادو له کبله د مور په شیدو باندې تاثیر کوي او دغه تاثیرات مستقیما ماشوم باندې اغېز درلودلی شي.
د نشې موادو ناوړه اثرات تر څومره مودې پورې د یوې معتادې مور په شیدو کې پاتې کیږي؟
دا نظر مخدره توکو ته فرق کوي. کله چې مور الکول یا شراب استعمالوي نو دغه ماشوم ته د دو نه تر درې ساعتو پورې که مور ماشوم ته تی ورکړي یا شیدو ورکړي دغه تاثیرات یې پاتې کیږي. بل سیګریټ او نیکوتین دا شیونه دي چې د دې تاثیرات د دوه نه تر درې ساعتونو پورې په مور په شیدو کې پاتې کیږي. بل چرس دي چې هغه مخکې ما وویل چې د تترا هایدروکانبینول موثره ماده لري او د دې تاثیر ډیر زیات پاتې کیږي، ممکن یوه ورځ نه ډیر دوام وکړي. بل تریاک دي یا هغه یا مواد چې د تریاک نه جوړیږي دغه د درېو نه تر شپږو ساعت پورې دوام کوي او ځینې څېړنې ښیي چې ځینې میتابولیټونه ممکن د ډېر وخته پورې د مور په شیدو کې پاتې شي. اما حرکات یا تحریک کوونکي درمل دي چې هغه کې کوکاین شامل دي چې دا څلوېښت ساعتو پورې د مور په شیدو کې پاتې کیږي.
معتادو میندو ته متوصیه څه ده تر څو یې شیدې پاکې او ماشوم یې له احتیاط څخه خوندي وي؟
لومړی خبر دای چې امیدواری په وخت کې یا کله چې ماشوم تولد کیږي یا تولد شوی نو دغه مور دی یا والدین دی د مسلکی مرستې غوښتنه وکړي، د احتیاط متخصصینو سره چې هغې ورته د درملنې او لازم پلان جوړ کړي چې څنګه د دې روغتیا هم وساتلی شي او د ماشوم روغتیا هم وساتلی شي، یا ماشوم مخدره توکو د زیان نه محفوظ وساتي. بل لارې بدیل تغذیه ده چې د ماشومانو لپاره د شیدو کې امکان لري د شیدو مختلف فرمولې دي د ماشوم د ضرورت مطابق هغه ورته تهیه کړلی شي، هغه دې واخیستلی شي. معمولا په افغانستان کې بهترین بدیل د بزو شیدې دي. بزو شیدې چې دي هغه تقریبا انسان شیدو ته هغې د کیفیت نږدې دی، یعنی ډېر په ماشوم باندې بد تاثیر نه کوي، هغې تحمل کولی شي. خل هغې داده چې ماشوم ته د امکان ولري د وزې یا بزې شیدې ورکړي. بله لارې دغه ده چې مور چې کله مخدره توکي استعمالوي هغه د هغه وخت په نظر کې ونیسي، کله چې دغه مخدره توکي استعمال کړي څلور ساعته وروسته خپل ماشوم ته به شیدې ولر ورکړي.
رازا کمه مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لالا جان په کلي کې اوسیږي او په کښت او کرونده ژوند کوي. یوه ورځ خپل ځوان زوی اکبر ته د یوه خاص کار وایي. اکبر یې هم مني او په هغه کار پسې له کوره وځي، خو بیرته کور ته نه راځي. میاشتې او کلونه تیریږي خو بیا هم د اکبر درک نه معلومیږي. دا چې لالا جان اکبر په څه شي پسې لیږلی و، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښې شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر بچیا، و اکبر بچیا، چیرې؟
دله بابا، دلته په غوجله کې غواته واخا چو.
ته یو ځل دلته راشه.
سمه ده، دا دې راځم.
سړیا، خیریت دی؟ اکبر ته څه وایې؟
چې لک چرس را ته راوړي.
د غمګي چرس دی څه؟ یو خو ستا چرس موږ تباه کړو.
څه تباه شوې بابا؟ هیڅ بلا نه یې وهلې.
چې د غم لړلي چرس زموږ کور ته راغلي نو موږ خیر نه دی لیدلی. آخر به مو مینه را سپېره کړي چې یو دوه روپۍ په لاس درسي په چرسو یې لګیې.
دا د بابا راغلم، څه دې ویل؟
دا پیسې واخله، لا نور له لاس څخه چرس را ته راوړه.
و سړیا، خپله خو په دې بلا اخته یې، اوس هلکم پېخته کوي؟
نه پېخته کېږي بابا، لس کاله مې په سګرټو پسې دکان ته واستوه او دوه کاله کېږي چې په چرسو پسې لېږم. که پېخته کېده نو اوس به وختي لا سګرټ یا چرسي شوی وای.
هره ورځ خو منګی نه ماتېږي، خدای مکړه یوه ورځ به دې زما زوی هم په دې غم لړلو چرسو اخته کړی وي.
ستا مغزه خراب دي، بې ځایه اندېښنې کوې.
وو نو کله چې پلار چرس خوي نو زوی به ولی بد کار بولی.
زه خیر ده، اوس دا خبرې پرېږدی. بابا راکه پیسې چې چرس درته راوړم.
دا د واخله بچې
و سړیا، داسې نه وي چې ګلغوندې زوی مو په نشو اخته سي.
انور کاکا السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اکبر ستړی مشی جوړی؟ بابا دې څنګه ده؟
ښه ده شکر.
زه شکر چې ښه ده. ښه وراره، اوس دا وایه چې څه خدمت دې وکړو.
بس خدمت دا ده چې هغه شیان راکا.
ته ودرېږه چې زه وګورم چې څوک خو به نه وي.
هیڅوک نشته، ما اول شاوخوا وکتل او بیا راغلم.
ښه سمه ده، دا دی واخله.
انور کاکا دا شی کم دی، لږ نور هم راکا.
خواه خوده هم دومره غوښتل، نن څنګه ډېر غواړې؟ خیریت خو به وي؟
هو خیریت دی. نن بابا راته وویل چې ډېر راوړه.
یاره بابا چې دې څومره زه پېژنم، دا څو کاله کېږي چې په همغه یوه ګیر کې روان دی. فکر کوم چې تا هم چار شروع کړي که څنګه؟
نه نه نه، ما نه دي شروع کړي.
دا بچه ته ما نه شي غولولی. بس زه پوه شوم چې تا هم زموږ یار شوې. راځه راځه، خدای دې راوله. د پرې یاران چې هر څومره ډېرېږي، زموږ ګټه هم سره ډېرېږي.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام. خیریت خدای، ته څوک؟
زم ساس یارم، یو پوڑی خوراکا.
پوڑی د څه شي پوڑی؟
د هیروینو پوڑی یادوم.
زه خو څه پوڑی نه یم چې د هیروینو پوڑی برا سره وي.
مډارېګا، زم ساس پرې یارم.
ته خو خپاک صاف او تازه، ستارم خو د عملی نه دی.
یار بازار، کیسه داسې ده چې ما ول چار شروع کړل. چرس خو په کور کې څوک چندان نه را پوهېدل، خو هیروین په کور کې نه کېده. خپلوان او ګاونډیان را خبرېدل.
ښه، نو دلته څنګه راغلی؟
هیروین هر ځای کې نه پیدا کېدل. یو چا راته وویل چې په دې پارک پیدا کېږي، نو ځکه تا ته راغلم.
والکه زه دې وډار کړم. ما ویل چې خیر پولیس یې، چې داسې ده نو ژر دې پیسې راکړه چې پوړۍ درکړم.
دا دې واخله.
راکه دا دې پوړۍ واخله، ورځه ژر له دې ځایه ولاړ شه چې پولیس را نشي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.